امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې لته په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمته کولو پیښې غندلې دي د هند سر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډ هدف دی او په تل ابیب کې وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژلې دي
نن پنج شنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې شلمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې نهمه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې افغان حکومت وایي نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان سره خپلې مرستې په پارلماني انتخابات پورې تړلې دي په دې باره کې رپورټ او یو مرکه د ولسی جرګې د غړي زکریا سره هم لرو دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه روشان مرزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمته کولو پیښې غندلې دي د سازمان په بیان کې ویلي دي چې په جګړې کې داخلي ډلې باید چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي د جنوبي اسیا لپاره د دغه سازمان مشري چمپا پټیل ویلي دي چې په کندوز کې د وسلوالو کسانو لخوا د ملکیانو برمته کول د یو نوي خو ناوړه تکتیک نمایندګي کوي چې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچوي پروند کندوز شهر په ختیځ کې د باغمیری په سیمه کې وسلوال مخالفانو د یو بس موټر نه پلسکونو کسان راکښته کړل او د ځانو سره یې وړل که څه هم په لومړی سر کې ویل کېدله چې برمته سوي کسان شاوخوا 48 کسان دي خو د کندوز د والي ویاند سید محمود دانش بیا امریکا ژغ ته وویل چې هغه وخت چې طالبانو بس ودراوه نو یوازې 18 کسان پکښې سپاره وو هغه دا هم ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه برمته سوي کسان خوشي سوي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي بل پلو ته د غزنی د اندړ په ولسوالۍ کې چارواکو پرون ویل چې د دولت مخالف وسلوالو یو لسن امنیتي کارکوونکي په ډزو وژلي دي دا کسان څو ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو د دفاع د وزارت کاندید ډګن جنرال عبدالله حبیبي او د ملي امنیت د ریاست کاندید محمد معصوم سانګزی د اعتماد رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي سول د جمهور ریاست مرستیال سرور دانش پرون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د معرفي کولو په جریان کې وویل چې که دغه دوه کسان د اعتماد رای وګټي نو په کابینې کې به د سرپرستانو مشکل حل سي د ملي وحدت په حکومت یو انتقاد دا دی چې مهم امنیتي پوستونه د سرپرستان لخوا اداره کیږي تمه ده چې د ولسي جرګې به د دغو دوو کاندیدانو ته د اعتماد رایه اچولو بل اونۍ رایه واچوي د هند سر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډ هدف دی د هند سر اعظم نریندرا مودي پرون د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه هغه په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو یاد هم وکړ مودي د توریزم په اړه هم خبرې وکړې هغه ویل چې توریزم شاوبد نه لري او باید پر ضد یې تر وروستۍ حده مبارزه وسي امریکا پر روسیه باندې فشار اچوي چې د سوریې په حکومت دي د خپل نفوذ نه کار واخلي او د سوریې د هغو سیمو ته دي د غذایي موادو په رسولو کې مرسته وکړي چې په معاصره کې دي نور تفصیل د شافی سردار نه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د روسیې څخه غوښتي دي چې هغو سیمو ته چې د بشار الاسد د قواو لخوا محاصره سوي دي د خپلو جنګي الوتکو له طریقه بشري مرستې ورسوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې څخه ډډه کړې چې وایي د روسیې څخه یې څنګه او کله دا غوښتنه کړې او سمدستي داسې معلومات هم نسته چې آیا روسیه به د امریکا دا غوښتنه ومني او کنه تیره میاشت د اتریش په مرکز ویانا کې د سوریې د ملاتړ نړیوال ګروپ اعلان کړی و چې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې څخه به وغواړي چې د هوا له لارې محاصره سوو سیمو ته غذایي مواد ورسوي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل چې روسیا چې د دغه نړیوال ګروپ غړی هیواد دی اقدامات نه دي کړي چې د دغه پلان ملاتړ وکړي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې د سوریې هغه سیمو ته چې محاصره دی د هوا له لارې د غذایي موادو د رسولو په یو پروګرام کار کوي، خو د دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره د سوریې د حکومت موافقې ته ضرورت سته. پرون د ملګرو ملتونو یو ویان وویل چې د سوریې حکومت د ځمکې له لارې درو محاصره سوو ښارګوټو ته د غذایي موادو د کاروانونو د استولو اجازه ورکړې. هغه ویلي دي چې د سوریې حکومت د 19 سیمو څخه چې محاصره دی 15 ته یې د غذایي موادو د رسولو اجازه ورکړې ده، خو بیا هم داسې سیمې شته چې محاصره دی او د غذایي موادو کاروانونو ته دغو سیمو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. د اسرائیل په مرکز تل ابیب کې دوه وسلوالو په مارکیټ کې ډزې کړې دي، درې کسان یې وژلي دي او لږتر لږه شپږ نور ټپیان کړي دي. پیښه د اسرائیلو د دفاع وزارت نږدې سوې ده. د اسرائیلو د پولیسو وایند ویلي دي چې برید کوونکي دوه وړونه وو او د الخلیل د ښار اوسیدونکي دي. په برید کوونکو کې یو ویشتل سوی او زخمی سوی دی. د اسرائیلو سره اعظم بنیامین نتنیاهو به چې د مسکو نه بیرته ستون سوی دی، د اسرائیلو د امنیتي ادارو د مشرانو غونډه جوړه کړي او په امنیتي وضعیت به ورسره خبرې وکړي. او اوس هم د امریکا انتخابات. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لیوال دی چې د خپل ګوند یعنی دموکرات ګوند د اتحاد او په انتخابات کې د یو موټی کېدو سره مرسته وکړي، خو سپینې ماڼۍ دا هم ویلي دي چې اوباما به د برنی سانډرز سره د ملاقات نه مخکې د کوم مشخصه کاندید ملاتړ اعلان نه کړي. تمه ده چې نن به اوباما د برنی سانډرز سره وګوري. اوباما به په تیرو څو لسیزو کې د امریکا لومړی جمهور رئیس وي چې د خپل جانشین په ټاکلو کې مهم نقش لوبوي. کلینټن پرون په مقدماتي انتخاباتو کې خپل بری اعلان کړه. هغه په پرونی مقدماتي انتخاباتو کې د کالیفورنیا، نیو جرسی، نیو مکسیکو او جنوبی ډیکوټا ایالتونه وګټل. هیلری کلینټن به د تاریخ په وبښي د امریکا په تاریخ کې لومړنی ښځه وي چې د یو لوی سیاسي ګوند کاندید کیږي. په پرونی مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال برنی سانډرز د مونټانا او شمالي ډیکوټا ایالتونه وګټل. سانډرز ویلي دي چې هغه به خپل انتخاباتي مبارزې ته ادامه ورکړي. په سانډرز فشار ډیر سوی دی چې د خپلو انتخاباتي مبارزو نه لاس واخلي. داود د سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. افغان حکومت وایي چې نړیوالې ټولنې د بروکسل په کنفرانس کې د افغانستان سره خپلې مرستې په هغه هیواد کې په پارلماني انتخاباتو پورې تړلې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورت کې واوري.
افغان حکومت وایي چې نړیوال ټولنې د بروکسل په کنفرانس کې افغانستان سره خپلې مرستې په دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنو او ټاکنیز نظام د اصلاح پورې تړلې. د افغانستان د جمهوریت دومره سیال محمد سرور دانش نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت نومان او د ملي امنیت ریاست نومان ولسی جرګې غړو ته د ورپېژندلو په وخت دغه جرګې غړو په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
برگزاري انتخابات یک مسؤلیت
تقریبا دانشویل د ټاکنو ترسره کول د حکومت او ملي شورا یو ګډ قانوني مسؤلیت دی او هم د افغانستان خلک د سیاسي ګوندونو په ګډون مدني ټولنې په پرله پسې ډول دا غوښتنه کوي او نړیوال ټولنه هم د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنی سیستم اصلاح کول د پروسس په کنفرانس کې د سیاسي او مالی تعهداتو په ګډون د خپل ټولو تعهداتو لپاره د مخکې شرط په توګه کړي. د جمهوریت دومره سیال ولسی جرګې ته ویل چې د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. هغه ویل چې افغان حکومت د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د محلي مالی امنیتي او تخنیکی تدابیرو په برابرولو باندې کار کوي.
کلیدي استارت انتخابات وایي
خغلی دانشویل د ټاکنیزو اصلاحاتو کلی له تاسو سره ده. د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې بدلون چې هر رنګوي تاسو راولئ دا تاسو پورې اړه لري. دغه دوه میاشتې وړاندې جمهوریت غني د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو دراوسو لپاره ولسی جرګې ته یو تکنیکی فرمان استولې دي، خو دغه جرګې لا تر اوسه په دغه فرمان باندې بحث په خپل کاري اجنډا کې نه دی شامل کړی. د افغانستان حکومت سیاسي مخالفان له دغه حکومت څخه په پرله پسې توګه د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د یو شمېر سیاسي ډلو مشران دا ګڼي چې د ټاکنو د نه تر سره کېدو له امله تر راتلونکو څلورو میاشتو د ملي والی د حکومت مشروعیت پای ته رسیږي. خو د ملي والی حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د کار دوام 15 کاله دی. د افغانستان د ټاکنو سر د اداري رئیس جاندار سپینغر وایي چې افغان حکومت څو نړیوال کنفرانسونه په مخ کې لري چې د همدې له امله د ټاکنیزو اصلاحاتو پاک لري هڅې پیل کړي تر څو په دغه کنفرانسونو کې اعتبار زیانمن نشي.
کوم که انتخابات او نیټه و نه تاکل شي او اصلاحات منظمه توګه شروع نشي، خپل د ولسی جرګې د دوام د کار مشروعیت د سوال لاندې دی. او په هیڅ وجه موږ نشو کولای چې بل کال ته یا بل تقنینی دورې ته د دوی موده دوام پیدا کړي. بلې خوانه د حکومت اعتبار ځکه ژمنه کړي که خپل ژمنه نه سرته رسېږي، د حکومت اعتبار هم نړیوالې ټولنې ته هم د افغانستان خلکو ته د سوال لاندې راځي.
جمهور رئیس دویم رسېل د ولسي جرګې ته د ملي دفاع وزارت لپاره جنرال عبدالله حبیبي او د ملي امنیت ریاست لپاره محمد معصوم سنګزی د باور درې د خصو لپاره ورپېژندل. د جمهور رئیس دویم رسېل پارلمان ته دغه دوه امنیتي ادارو د نمایندانو پیژندل په محل ویل چې افغان خپل سخت امنیتي او سیاسي شرایط سره مخ دي او پارلمان نه یو وختل شي دغه دوه نمایندان ته د باور رای ور. سرور دانش ویل چې پارلمان دغه دوه نمایندان ته د باور رای ور کیدو په امنیتي ادارو کې به سرپرستی منځل راشي.
از یک سو کانفرنس مهمی ورسا در نوې
جمهوریت دومره سلویل د جولای په نهمه د ورسا کانفرنس کې په دغه کانفرنس کې نړیوال لمون سره مالی مرسته کوي. نړی غوښتنه دا ده چې دغه کانفرنس وړاندې د امنیتي ادارو وزیر رهبری معلومه وي. د جمهوریت سلویل چې په پارلمان دغه دوه نمایندان ته د باور رای ورکړي نو په افغانستان کې به د جګړې لار لنډ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسی جرګه به د ملي دفاع وزارت د پارلمان جنرال عبدالله حبیبي او د ملي امنیت ریاست ته نوماند محمد معصوم سنګزی ته د باور د رای د ورکولو بهیر کله پیلوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وايي بین المللي ټولنې د بروسل په کانفرنس کې د افغانستان سره خپل مالی او سیاسي ملاتړ په پارلماني انتخاباتو پورې تړلی دی. زیبا خادم د ولسی جرګې د غړي او د پارلمان د بین المللي روابطو د کمیسیون د غړي زکریا زکریا سره مرکه کړې چې پارلمان ولې دا مسله دومره ځنډولې ده او د اختلاف ټکي کوم دي.
محترم زکریا صاحب، ستاسو په نظر اصلي مخالفت په کوم نقطو کې ده چې د انتخاباتو په قانون کې دغه د اصلاحاتو مثلا نه حل کیږي، پارلمان پې نه غږیږي او بیرته جمهور رئیس ته ځواب نه ورکړي؟ مشکل کوم ځکه دی اصلي مشکل؟
مشکل مشکل دا سی و چې رئیس جمهور د رخصتی په وخت کې فرمان صادر کړ او قانون اساسي وایي رئیس جمهور په ځینې شانو کې حق نه لري چې تقنینی فرمان صادر کړي. د مالی بودیجه پکله باندې او کوم شان چې استجالیت و نه لري حق نه لري چې فرمان صادر کړي. تر رخصتی په وخت کې رئیس جمهور د اصلاحات او تشکیلات برخه کې فرمان صادر کړ، یعنی د انتخابات په اساس کې دا د وکیل صاحبانو نارضایتي سبب وګرځېده چې دوی اوس مراور شي او فاصله رامنځته شو، واټن رامنځته شو د حکومت او د پارلمان ترمنځ. وکیل صاحبان در بس دغه فرمان رد کړ.
خو د دې وخت دی چې اوس په دې باندې دوی خبرې وکړي او حل کړي. تاسو کېدای شي د دې یو مثال ورکړي چې کومه نقطه ده چې پارلمان غواړي هغه کې بدلون راولي او تغییر راولي او کوم ټکی ده چې جمهور رئیس غواړي چې هغه دې تغییر ونه کړي؟
په ځینې شیانو کې دواړه الخ یا دواړه توافقي نظریات لري. ځینې شیانو کې مثلا د کمیشنرانو په کړه باندې ځینې وکیل صاحبان په پارلمان کې په لوري کې لري دوی ځینې شان خپل ګټه نه ګوري. د کمیشنرانو تغییر تبديل دا معنی لري چې صاحبان وایي چې په هغه پخوانی کمیشنو باندې انتخابات وشي او دا ممکن امکان لري چې دوی راشي د دویم ځل یا دریم ځل لپاره. که تغییرات ډېر عمیق او جدي وشي شاید چې دغه قوانین دوی باندې بد پلري که صاحبان بیخي رانه شي په دغه سا باندې دوی مشکل ایجادوي. مګر اکثر ملي کسان چې د افغانستان لپاره فکر لري دغه توپیر او تفاوت چې د افغانستان په ګټه نه ده، که څه هم د وکیل په ضرر تمامېږي هغه باندې دونه ټینګار نه کوي.
د تشکیلاتو په برخه کې خو تاسو دا خبره وکړه چې د کمشنرانو تبدیلی په ولسی جرګه کې
ځنه
وکیلان نه غواړي.
د دې تشخیص دا چې وای دا کمشنران 55 وشل کېږي دغه د قومي محاسباتي زما په کې دا باندې دا تشویش غلط دی.
ځکه
چې د افغانستان خلک خپل وطن سره علاقه لري، قومي فکر نه لري. هغه وخت عبدالله او اشرف غنی کمپاین کول زمون په تالار کې زمون په ولسی جګا کې نیمای د اشرف غنی طلبیانو نیمای د ډاکټر عبدالله اوس ګورو چې فلور کاسه شروع شوه ده اكون کاس د اشرف غنی پلوی او انډیوالو اوس د اوځ طرف لري کې او د عبدالله پلویان د اشرف غنی طرف لري کې دا معنا سره چې موږ سوي وای ک د عبدالله خوانه پیزه کسر ازی خامه خود رابه در پوری در عبدالله پکت کار که یا اشرفانی لخوانه پیزه کسر ازی در بررسی او در ارزیابی غلط دیزه ما فقیده بانده که تغییرات رازی کمشتران رو بانده اوانسان رو پرا خطر نداری
خواه او در اصلاحات پا برخه که کم تکه ده چه در ولسی جرگی غری یا و یا دو یا سو کس ورسر مخالف دی او اشرفغنی یا مغا غواری چم دست اصلاحات باید رشی دسه مشخص
اول خود کمیشترانو موده او وخت دی تا دا ونه چې مثلا رئیس کمیسیون سم شکایت رئیس کمیسیون انتخابات د 15 کال پاتشي شپږ کال پاتشي د دولت اولانديز شپږ کال دی کړه ولسی جرګه 15 کال تا کی یا څلور کال د اصلاحات دی
خا یعنی دغه سټی کې دی چې هغه کې هم تاسو فکر کوئ مسله حل کیږي په دې بلافته کې
زه فکر کوم چې بلافته ته ولسی جرګه ډیر جدي په دغه مسله باندې فکر لري چې وایي څه ځین یو نتیجه ولرو
یعنی کداغه د اصلاحاتو مسله حل شي د انتخاباتو د قانون نو فکر کوئ چې د انتخاباتو لپاره به بیانې ټو ټاکل شي چې د ولسی جرګې انتخابات شي د پارلمان لپاره هم دا د ولسوالیو د شوراګانو لپاره
زه ګومان کوم کدا پلا ولسی جرګه جدي کارونه کوي دولت مجبور دی چې د انتخابات نیټه او تفصیل ځان د مسولیت نه وژغوري او په غوډي واچي په پولیسي جرګه باندې ولسی جرګه په دغه مسله باندې پیږي هر څه زر باید چې دولت سره په همغږي ګامونه پورته شي او دولت هم یو څه لابیګری په کار دی
مګر ذکریا صاحب تاسو چې وایي چې د پارلمان ځینې غړي دي چې هغوی خپلو منافعو ته ترجیح ورکوي نسبت د ملک او وطن منافعو ته د هغوی سره خبرې اترې او دا تاسو چې وایي لابیګری ګټه کوي
سل فیصده ګټه لري زه چې ګورم د کتابان او روحیه شل فیصده کتابان یا تقریبا 30% دا څه وایي چې دوی در بس وایي چې دا فرمان رد شي مګر 30% کتابان ویل نه یا تصویر به او یا تعدیل ګټه حکومت ته پیشنهاد کوو
ډېره زیاته مننه تاسو نه ذکریا صاحب کورم ودان
تشکر
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو ورډونکو اوس په مکرې دی رپورټه امریکا، برتانیې او استرالیا په جنوبي افریقا کې د احتمالي تروریستي بریدونو په حق له خبرداري ورکړي خو حکومت بیا د خلکو څخه غوښتي دي چې نه دي ورخطا کیږي کارپوهان همدامنی چې د بریدونو احتمال سته او وایي د جنوبي افریقا حکومت باید چې اقدام وکړي نور تفصیل د جهانسبورګ څخه د امریکا ژغ د خبريالي انیتا پاول په دې رپورت کې واوري
په جنوبي افریقا کې دغه خبرداري او ترديده ما یوازې خلک اندېښمن کړي دي او حکومت هم کوم د پام وړ اقدام نه دا کړی د امریکا سفارت د همدې تیرې شنبه په ورځ خبرداري ورکړه چې د اسلامي دولت یادایش اړوند جګړه ماران خای چې په جنوبي افریقا کې په غټو مغازو بریدونه وکړي برتانیې او استرالیا بیا د دوشنبه په ورځ د بریدونو په حق خپل اندېښنه څرګنده کړه برتانیې استرالیا او د امریکا متحده ایالاتو ترديده مخبلات باوته جنوبی افریقا ته د سفر کولو یا نه کولو په باره کې خبرداري نه دا ورکړی خو دغه هیوادونو تر اوسه دانه دی ویلي چې د کوم راپورونو یا معلوماتو پر اساس د خبرداري خبره کړې دي یوازې د امریکا سفارت ویلي دي چې د بریدونه مشخص او د اعتبار وړ دي امریکا پروسه کال د سپتمبر په میاشت کې هم د احتمالي بریدونو د کېدو خبرداري ورکړی و خو په خپل جنوبی افریقا بیا د بریدونو چندانې پروا نه ده کړې او جدي خبرګونی هم نه ده ښودلی د دولتي امنیت وزیر ډیوډ محلوبو د امریکا لخوا د احتمالي بریدونو په حق له خبرداري او د خبرېدونې دوه ورځې وروسته په یو لند اعلامیه کې یوازې همدومره ویلي و چې مور خطا کیږي ښاغلی محلوبو ویلي دی چې جنوبي افریقا یو قوي او دیموکراتیک هیواد دی او هیڅ داسې کوم خاص خطر ورته نه دی متوجه د تروریزم د چارو مبصره جیسمین اوپرمن هم د منی چې جنوبي افریقا د اسلامي ډلې لپاره مهم هدف نه دی داسې هیڅ نښانه نشته چې د اسلامي دولت یا بل سخت دریځه ډله دی په جنوبي افریقا کې د سیلانیانو په ځایونو او یا هغو سیمو د بریدونو پلان ولري چې خلک پکې راټولېږي زه فکر کوم چې د برید ډیر لږ خطر به موجود وي د القاعده د شبکې پورې تړلو ډالو د افریقا د لوی وچې په ځینو هغو هیوادونو کې چاودنی او بریدونه کړي دي چې د هغوی سره اختلاف ولري. خو مثالونه د آج ساحل، کینیا او یوګانډا دي. او بوکو حرام چې اصلا د نایجیریا وسلواله ډله ده، بیا دننه په نایجیریا او د هیواد په ګاونډیانو کې د ځینو بریدونو ادعا کړې ده. د جنوبي افریقا د دولتي امنیت وزارت ویاند براین ډیوب وایي چې دا هیواد د جګړې د ډګرونو نه لرې پروت دی او بل دا چې د اسلامي سخت دریځه ډلو سره په نړیوالې مبارزې او جګړې کې مهم نقش هم نه لري. جنوبي افریقا په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې په نړۍ کې د جنجالونو او شخړو ته د حل د لارو په پیدا کېدو کې تل د سوله ایزو مذاکراتو او پریکړو طرفداري او غوښتنه کړې ده. او زه په دې عقیده یم چې د جنوبي افریقا د دریز په خطر به هم سخت دریزه ډلې پر موږ بریدونه ونه کړي. خو بل پلو بیا کارپوهان وایي چې د دې دلایلو معنی دا نه ده چې جنوبي افریقا د هیڅ خطر سره مخ نه ده. داسې ویل کېږي چې د جنوبي افریقا د شلو او اتیاو په شاوخوا کې اتبابا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شوي وي. هغوی د داعش لپاره جنگ نه کوي، بلکې اداري او تعلیمي چارې پر مخ بیایي. د جنوبي افریقا د امنیتي ادارو مسولین وایي چې د استخباراتو د شریکولو د چارواکو سره هر وخت په اړیکه کې دي او د خطرونو په حق له ټول معلومات راټولوي او ارزیابي کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي باندې ډیرې سوي دي. له همدې امله افغان ښځې د کور دننه او بهر له راز راز ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي. د همداسې ښځو له جملې څخه یوه مریم ده. مریم د کورنۍ تاوتریخوالي هغه قرباني ده چې د ځوانۍ کلونو د بچو څخه لیرې په زندان کې تیروي. هغې د آشنا رادیو له همکارې نوشابې آشنا سره د ننګرهار له محبس څخه د زړه خواله کړې.
نو می مریم د ننګرهار ما بس نه ما بس نه سره خبرې کوم. په خپل د لغمان اوسېدم.
بچی در سره شته ده؟
څلور ماشومان مې درې راناغستې یو را سره دی چې بندي کړم. درې ماشومان یې رانه واغستو، یو زوی درې کلن راته را کړل، هغه هم رانه بېرته غواړي.
څوک د پوښتنې ته راځي که نه؟
نه، خپل پلار کور مې راځي او نور څوک نه راځي. هغه هم یو زړه مور مې ده، بل څوک نه راځي. مور مې کونډه ده.
څونه قید در باندې وتلې؟ څه وخت پورې بدلتې؟
پنځه کاله قید را کړې ده. نو تقریبا اوه میاشتې زما وتې ده. نو څه خبر چې کله به خلاصې؟
پنځه کاله قید کې به دا درې کلن زوی در سره یې؟
هغې ویلو چې دا هم درنه وړم. ما ته همدې ما بس کې په خپله را باندې لاره جوړه کړه. په خپله مور یې زه بندي کړم، طلاق یې همدلته راته را کړله، او زوی له بله ښځه وکړله. ماشومان یې زما درې اخیستې، دا هم رانه غواړي. وړي رانه
درې کلن زوی به درنه کله وړي؟
دا خورا ورځ زنګ ماشوم زه ورته نه ورکوم.
حکومت ته ووایي چې دا
زور اوړي. مجبوره یم ورکوم، اولاد دی، څه زور خو پی نه لرم.
دا لویه ورځ چې تېرېږي، تاسو په ما بس کې څه کوئ؟
نو څوک کورشنیل کوي، څوک خیاطي کوي، څوک د مرۍ دوزي کوي. هر څه مقصد ښځې دي. په خپل ساعت کې تېری وخت مقصد پاسپو چې دا ټیم را باندې تېر شي.
داسې روزونکی څوک شته چې تاسو سره کومک وکړي، چې تاسو ته ګلدوزي و خیاطي و دا د مرۍ کار کورشنیل دا درته زده کړي؟
ونشته او دلته مونږ ته معلوم نیول ده. مونږ ته په خپل هغه درس وي. بس زه باندې خو ژوند ته باش کوشش کوو. په خپل هم چې د باندې دوباره خپل ژوند ښه کړو. خو ما بس د خوانو مدیر نیولې ده، او ښځینه دي.
ښه، او د صحي امکانات څنګه چې تاسو مریضان شئ؟ کلینیک، دواخانه، دوا، ډاکټر څه شته؟
دلته ډاکټر راوړي مونږ ته، ښځینه ډاکټر هم راوړي مونږ ته. چېرته د سرجري مریضې بیا هم هسپتال ته انتقالوي.
تا مکتب ویلې دی؟
نه، مکتب نه دی ویل.
که د ما بس نه وځي نو څه اراده لرې؟ څه به وکړي؟
بس خاوند طلاق را کړو چې وځو. بس خپل دورونو خدمت به کوو. نو بیا دوباره خو میړه نه کوم، ځکه چې اول نه مې څه بخت نه لیدو. نو میړه به را سره څه وکړي؟
څه شته ضرورت لرئ ما بس کې چې حکومت تاسو سره کومک وکړي؟
لکه څه هم نه لرو. زمونږ خوراک هم ښه دی او لباس هم ښه دی. ښه ټیم په ټیم مونږ ته لباس هم راکوي او نور کومک هم مونږ سره زیات دی. خو صرف مشکل زمونږ همدا دی چې محبس کې وو. چې همدا محبس اوس په خیر نوم یې لږ محبس دی که نه، ډېر تحصیل لري انسان باندې.
مننه.
همچنان خو جان مخ هم خشه. خو
خدای په امان.
Right.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مکړی د خبرونو لندسته د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمتکولو پیښې غندلې دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په جګړه کې د خلې ډلې باید چې د ملکانو ژوند ته درناوی وکړي. د جنوبی آسیا لپاره د دغه سازمان مشر چمپا پیټل وویل چې په کندوز کې د وسلوالو کسانو لخوا د ملکیانو برمتکول د یو نوی خو ناوړه تکتیک نمایندګي کوي چې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچوي. د دفاع د وزارت کاندید ډګر جنرال عبدالله حبیبي د ملي امنیت ریاست کاندید محمد معصوم ستانکزی د اعتماد د رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړ. د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش پرون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د معرفي کولو په جریان کې وویل چې که دغه دوه کسان د اعتماد رای وګټي نو په کابینه کې به د سرپرستانو مشکل حل سي. د هند صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډ هدف دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه او هغه په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند د مرستو یادونه وکړه. امریکا پر روسیه باندې فشار اچولی دی چې د سوریې په حکومت دی د خپل نفوذ څخه کار واخلي او د سوریې هغه سیمو ته دی د غذایی موادو پر رسولو کې مرسته وکړي چې په محاصره کې دی. او د اسرایلو په مرکز تل ابیب کې دوه وسلوالو په یو مارکیټ کې ډزې کړي دي. درې کسې وژلي دي او لږ تر لږه شپږ نور یې ټپیان کړي دي. قدر منوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. نن اسمان شین وي، د تودوخ لوړه درجه 40 ټیټه 40. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخ لوړه درجه 24 ټیټه 24. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخ لوړه درجه 26. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخ لوړه درجه 24. په غزنی کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخ لوړه درجه 10. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخ لوړه درجه 23. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخ لوړه درجه 23. په هلمند کې به اسمان اوریځ وي او په فراه کې به هم نن اسمان اوریځ وي. دلته به هوا د ورځې ډیره ګرمه وي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونیسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کیو. اوس د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.